السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. په سپین بولدک کې له پرونۍ ورځو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. د دواړو لورو ترمنځ د دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویې ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړي دي. بلخوا ځینو سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده، خو تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه وشوه چې اوربند به دوام کوي او د دریم پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګي بریدګر د دې ښار د دورې د بوسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار نن ځایي رسنیو ته وویل چې پرون سهار شاوخوا 8:30 د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي والوزول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه په لټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 8 مړه شوي دي. د پولیسو ویان ملا اسدالله جمشید رسنیو ته وویل پیښه د توري په نوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو فیلډر موټر له یو بروړونکي ټریلر سره ټکر شو. د هغه په وینا په پیښه کې 8 تنه چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دي مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې د سنتیګراد تر یوې نوې درجې د نړۍ د تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوتریش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړي. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب د پخوا کچې پرتله د نړۍ د تودوخې زیاتوالی باید تر 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویل دا د دې سیارې لپاره چې لا هم د انسانانو د اوسېدو وړ وي سره کرښه ده. ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو د ګازونو ګچه وبخي د شنو خونو د ګازونو کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د ګازونو د ځمکې تودوخه لوړوي. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور لمخې تیر شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر په پیښه کې شپږ مهاجر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتون زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي د موټر چې د رومانیا نمبر پلیټ درلود لاس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې کوله. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د رومانیایي موټر چلوونکي او دریو ژوندي پاتې مهاجرو لومړنۍ درملنه شوې ده. اټکل کېږي چې ژوندي پاتې کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووریزو سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9 منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان په لومړۍ لوبه کې نیپال ته په 1 منډو ماتې ورکړې وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابر ده. تر سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په استانبول کې د افغان او پاکستانی مرکچیانو خبرې داسې محل پیل شوې دي چې د دواړو خواوو ځواکونو پر سپین بولدک چمن دروازه نښتې وکړي.
دوی بیا رحمانه اوانونه را غورځول په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې بس تر شپږو پورې شهیدان تر پنځو شپږو پورې زخمیان دي پسه تلفات یې سر ورسوه.
له دې خبرو څخه تمه څه ده؟ په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو.
د پاکستان مطبوعات دې برید پرته افغانستان نه دی چې که سبا ته خبرې اترې ناکامېږي نو نړیوال ته داسې وښیي چې دا د افغانستان لوری دی چې اوربند یې مکف کړی دی.
په بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر پرتو خنډونو اندېښنه ښودلې او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پر وړاندې د واکسین سپارښتنه کوي.
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه زیړ کارت چې راکړی دی هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اوربند نقضېدو له راپورونو سره سره دواړه لوري نن په استانبول کې خبرو ته ناست دي. د طالبانو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي هغه راپورونه رات کړل چې ګنې په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځ له برید وروسته د مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې درېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په چمن کې د دواړو خواوو ترمنځ لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که دا ځل بریدونه پریوشي د خپلو مشرانو له لارښوونو سره سم ځوابي برید ته چمتو دي.
دا سمحال چې ځینو پاکستانی رسنیو د پاکستان لخوا د چمن سپین بولدک سیمه کې د ورستیو نښتو له امله د استانبول مذاکراتو د ځنډېدو راپور نور کړی و د طالبانو حکومت ردوي وایي چې نن به هم خبرې وسی. د طالبانو حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د جمعې په ورځ له استانبوله د نومبر په ومه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت او پاکستانی اړخ ترمنځ دا درې ورځنی مذاکرات نن په دویمه ورځ هم کیږي او د درېدو ګنګوسي ردوي. یو شمېر پاکستانی رسنیو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د چمن سپین بولدک په سیمه کې د کرخې په اوږدو کې له نښتې وروسته د طالبانو او پاکستانی پلاوو ترمنځ خبرې اترې وځنډول سوې. خو د ازادي راډیو مشال څنګه بیا راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چمن کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. د مشال د راپور پر بنسټ استانبول کې د دریم پړاو خبرو اترو موضوع د څارنې او تایید میکانیزم لپاره یو چوکاټ ورستی کول دي چې د تیرې اونۍ د دواړو خواوو په غونډه کې پرې موافقه سوی وه. دا خبرې د دوه ورځو لپاره پلان سوی خو ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرې اړتیا وه ښایي نورې هم تمدید سي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په شپږمه له غرمې وروسته د چمن سپین بولدک سیمه کې د پاکستان د بریدونو له امله یو شمېر افغان ملکیانو ته مرکزوب له واوښته. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر محمد علي حقمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
او کوم خبر چې په ترکیه کې شروع دي دا خبره ته احترام نه درلودي نو پیرونه وکړه واری وکړه او نن را وګرځول نو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین او سرتیری هغه د اطاعت په خاطر او د اوربان د نه نقص په خاطر چې اوربان نقص نه سي او د خبرو د احترام په خاطر دوی ته جواب نه ورکړ. خو دوی بیرحمانه او نن را وګرځول په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې بستر شپږو پورې شهیدان تر پنځو شپږو پورې زخمیان دي پسه تلفات یې سر ورسوه ملکیان دي ټول ملکیان.
نوموړي د پاکستان لخوا د دغه برید د لامل په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې ځواب کې څه ونه ویل خو زیاته کړه چې د پرونیو بریدونو او ویرې له امله ګڼ افغانان له سپین بولدکه وتلي او له خپلو سیمو بې ځایه سوي چې ګڼو ننګونو سره مخ دي. دا طالب چارواکی وایي که پاکستاني لورای بیا پرې برید وکړي دوی به د خپلو مشرانو په لارښوونه ځوابي بریدونو ته په بشپړه توګه چمتو وي. د کندهار ولایت سپین بولدک ته څیرمه ویش سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل یوازې د دوی له کورنۍ درې ښځینه او یو نارینه د پاکستاني ځواکونو په برید کې ووژل شول او کابو دولس کلیوالې ټپیان دي.
دروازه د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد هم د پنځمه پورس په خپل ایکسپانا لیکلی چې د دوی ځواکونو د مذاکراتي پلاوی د درناوي او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی خودلای. مجاهد ټینګار کړی چې تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ دوربند غځېدو او تجاوز پنه کېدو هوکړه سوی وه، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د پنځمه پورس په خپل ایکسپانا ادا کړی چې ډزې د طالبانو لخوا پیل سوی وي او دوی ځواکونو یې په خبرګون کې سنجول سوی او مسولانه ځواب ورکړ. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوهم پړاو خبرې چې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استنبول کې وسوې، درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې پنه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو دوه نور ورځې لپاره هم دوام وکړ چې بیا د اوربان د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په دریم پړاو خبرو تر سره کېدو هم توافق وسو. دریم پړاو یې پرون د پنځمې په ورځ د نومبر په شپږمه د مازدیګر پر 4 بجو پیل او نن یې دویمه ورځ ده. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه تر سره کړل چې ګڼو ملکی افغانانو ته پکې مرګ زوبله واوښته، او په تعقیب بیا د کرښې په اوږدو کې دواړو لوریو ترمنځ نښتې وسوې چې مرګ زوبله یې هم درلوده.
و هم اوریدل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوی نن په دوهم ورځ په استنبول کې د سولې او سیاسي جوړجاړي په هدف خبرو ته ناستي. د دې مذاکراتو په لومړۍ ورځ پاکستان پر سپین بولدک توغندیز بریدونه وکړل چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دواړو لورو غوښتنې څه دي؟ د استنبول په غونډه کې یو جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو هیلې څومره ممکن دي؟ همدا پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې زما همکار اسدالله لودین له ژورنالیست او د چارو له شنونکي جیلانی ځواک څخه په مرکه کې کړې دي.
د پاکستان غوښتنو ته که سړی وګوري نو د جوړجاړي امکان کم ښکاري. هغه داسې غوښتنې دي چې عملي نه دي، ممکن نه دي د افغانستان حکومت ته. مثلا هغه یوه غوښتنه دا ده چې په ډېر خلاص او په غوس شکل باندې وایي چې موږ د پاکستان امنیت غواړو تاسو نه، یعنې په د ډیورنډ د کرښې نه اخوا ته به هم دې نه وروسته کومې ترهګریزې پېښې نه کېږي. دا بالکل ممکن نه ده چې افغانستان دغه یو تضمین پاکستان ته ورکړي، او نه دا د افغانستان مسؤلیت دی. نو دا یو نامعقوله او ناممکنه غوښتنه ده. د هغه په خوا کې دی دا هم غواړي چې فتوا ورکړي چې په اصطلاح دغه جنګ ناروا دی. نو دا کار هم طالبان نشي کولی، دا کار ځکه نشي کولی چې په دې فتوا باندې دوی په حقیقت کې دغه خپل 20 کلنه جګړه چې ده دا هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي. کوم شرایط چې په افغانستان کې وو او د هغه په اساس جهاد روا ګڼلو، هغه خو پاکستان کې دي. د یو اسلامي نظام جوړول هغه خاصه وو چې د افغانستان کې ورته کاو جنگاو، او همدغه ټي پی پاکستان کې دا غواړي. دا غوښتنه هم ممکنه نه ده چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې یا موږ سره همکاري وکړئ چې د افغانستان خاوره دننه د ټي پی په ضد عملیات وشي. دا خو مستقیما د افغانستان د استقلال او اعلی حکومت مناسب کار دی. نو دا ټول هغه غوښتنې دي چې هغه امنن افغانستان ته منل چې دي ممکن نه دي.
دا ښکاري چې د جورجاړي هلې کمرنګ دي، او دا دریم پړاو خبرې هم چې وسو په ظاهر کومه خاصه نتیجه نه ورکړي. اواز اوربند چوربان هم نقصه وې دي. هم دا پرون هم سپین بولدک باندې بریډ وشو، هي خواته هم پاکستان دا کوي چې موږ باندې بریډ شوي دي. تر اوسه سرک نه لګي چې اړتیا څه پېښ شوي. څه فکر کوي د اوربند یا د سولې خبرو سره هماله یا هم له سیاسي هڅو سره هماله پوزي تحرکات څه معنی؟ آیا پاکستان غواړي خپل زور وخی چې یعنی موږ سره لا هم پوزي آپشن یا پوزي غوړوي خپل لاس کې ده؟
بالکل، یو واضح او سرګن پیغام ده چې که تاسو توافق ته ونه رسېدل نو بیا موږ جنګ کوو. نو دوی غواړي د افغانستان د مذاکراتو ټیم چې دی، د افغانستان هر چې دی، هغه د فشار رواني فشار لاندې وساتي. دغسې وضعیت تر مخکې چې خپل شرایطو باندې ټینګار کوي، نو د هغې په نتیجه کې به دوی د ګواښ سره مخ کېږي. نو زه فکر کوم چې کمپلیټ چې شوی په سپین بولدک کې د پاکستان دخوا نه دا په خو کې یو بل هدف هم تعقیبوي بریډ دی کړی دی او د پاکستان مطبوعات په ډېر شدت لګیا دي د بی بریډ پراپ افغانستان ته چې که سبا ته خبرې اترې ناکامېږي نو نړیوال ته داسې وښي چې دا د افغانستان لوری دی چې خبرې شرایط هم نه مني او دا اوربند
زواک سب سے فکر کوي په دغه حالاتو کې چې تفاوت د نظرونو سره لري دی جوړجاړي ته هم داسې هیله نشته تاسو وایي چې د ریزونه ډیر سره بیلابیل دي منځګړي څه رول لوبولای شي خصوصا ترکیه او دوها چې د سیمې او نړۍ په یو شمېر مهمو شخړو کې دوی منځګړي رول لوبولای او غشخړې په ډول پامدغه هیوادونه یا دمدغه هیوادونه په وساتات سره هواري شوی اوس څومره هیله شته چې دغه متفاوت لیدلوري به د منځګړو په وسیله سره نږدې کیږي او بل اخر به جوړجاړي ته خبره رسیږي
منځګړي که وغواړي دا کولای شي چې دواړو خواو سره خبري وکړي چې دا غوښتنه د معقولیت په چوکاټ کې مطرح شي هغه څه غوښتنه مطرح شي چې هغه عملي وي ممکن وي مقابل لوري ته د منلو وړ وي ناممکن نه وي نو دا رول تر سره کوي چې هم منځګړي هم محدودیت هم لري هغه خو فشار نشي واردولی لکه چې فشار وارد چې هغه بې طرفي نقص کیږي د منځګړیتوب هغه شرایط بیانونه پوره کیږي وګوري دی او حتم د فکر کوم چې قطر او ترکیه دا کوشش وکړي د دې تیر مذاکراتو کې کستان سپام دي هم د افغانستان او هم د پاکستان او د خبره کوله چې د مقابل لوري غوښتنو ته حتی منځګړي هم حیران دي هغه یعنی اکسلامل داسې چې داخې غوښتنې نه دي دین معلومیږي چې هغه په یو ساتخ په یو لیول باندې دوړو طرفونو سره په خبرو اترو بوخت دي او کوشش کوي چې یو نتیجې ته ورسیږي ځکه دا غوې د حیثیت خبره ده.
خبريال او د چارو شنونکي جیلانی ځواکو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د افغانستان او پاکستان ترمنز تجارتي لارې پاکستان بندې کړې دي. په خیبر دره کې یو شمیر اسار موټروانان وایي چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصادي ژوند سره غوټنه کړي. له خیبر دره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خیبر درې پلار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو په سیر دی دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله مشکل دا چې کبه خرچې هغه مون خوړلې او دا د اسو د مانزه د روټي یو شی درکم نشته کډو د ګډ کډاوش لاړ اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کیم بل دا خبره چې حکومتونه کومه خبره کې هغه دی بس کورسل طرف دا خبره و کی چې کورسې منی کینی دواړه خبره و کی سیاست او تجارت دې باید جدا کی ځکه دا خو د کروڑ کاروبار کې خلک به دې سه ورځ راشي په ارس تباه شي په یو بستا کال خواري په یو میاش کې تباه شي.
نوم زیارت ګل مکسیموټ را بار کړی دی کابل ته روان یو څه کم یو میاش کېږي ولالو لار بند نه ده بعد گاڑو لان پراتو دی اختر ڈوڑے یا بو اس درک نہ لگی بدا غوڑ سے مہربانی دی وکی دال یار دی مکتا کلاو کی ٹرانسپورٹ دی مکمتو مسئلہ دا دی خپل کی حل کی کر شپی خور سے بس بیٹرو خطر استا بیٹری خل گو نہ وڑی دی گاڑو نہ سامان نہ غل دی لگی گی شپی ڈنگے مارا دا چ ڈریوران سبائی یو گئیز روانی یو بیگا روانی بیا ہسپتال تا تبی نی و دی
دا اکتوبر پی ول سمن اٹا د پاکستان امنیتی زوا کونو او پ افغانستان کی طالبان حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لګ تر لګه 500 سرحدي پلو باندې نخت شوی او یو بل ته مرګ شوبله اړولې وا. د دې نخت نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د وختو اجازه ورکړل شوی خو د تجارت او عام خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1.5 نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری د ناروغي خطر لوړ دی او خلکو یې غوښتي دي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. WHO له خلکو غواړي چې خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي او وایي م پرېږدي چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو پورې درورسیږي. د خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې اوس مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین روان دی. د ازادي رادیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
کلینیک تمویر واستو د شری واکسینه مرته وکړي.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو خو باڼه و چې ویل یې خپل وړې خورزې ته کورته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړي. د وړاندې ازادي رادیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه سیر کارت چې راکړی دی هغې د مخه نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کورته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړې چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځمبه د نوومبر شپږمه په خپل ایکسپانه کړې ویلي خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومان په واکسینولو سره ما پرېږدي چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو درورسیږي. دا خبرداري داسې مهال چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا په وزارت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازه د نه لرلو له امله نو غوښتل نومې په راپور کې اچي زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوې ده. د وویل مخکې تر دې هم په اوشمیر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوې ده چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان په ترڅ کې واکسین شوې دي. سرچینې زیاته کړې کوم ولایتونو کې چې دا واکسین د محل د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځ، شمالي حوزې او مرکزی ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوې دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې او شمیر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومان د شری د وژونکو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي رادیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته والدینو ته د دغه تلئی چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دي. واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغي چې د واکسینو په ځای باندې وقایه کیږي یا مخنیوي کیږي د خلکو د آگاهی کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي رادیو ته وویل د دې واکسین لمړنۍ زرق د شری په ناروغي د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 13 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 څخه تر 13 پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغي اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو غړ خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیل تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغي د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیل تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان ویمن وای د روغتیاي خدماتو په برخه کې د افغان خزو لاسرسی ورستر بلې ستونزمن شوې ده. د سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دور ورسته ویره د سفر محدودیتونه او نور ستونزې د دې باعث شوې دي چې خزه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري.
امینه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکي او د پنځو ماشومانو مور ده چې له تیر یو کال راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. دې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون د دوی له سیمې پنځه یا شپږ ساعته لرې دی، خو کله چې روغتون ته ځي ښځینه ډاکټرانې نسته او نارینه یې هم معاینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم،
شفاخانه دوره، دکتوری زن نیه. زه نروغیم، سرطان لرم، روختونونه لریدی، خزینه دکترانی او اسانتیابی نشته. نارینه دکتران زموگ درمل ننکوی، موگ دو ساته نستیو، کلچوی گورو چه دکتر نشته برته کورتر هزو. دیری استونزی موجوده دی.
در لوگر ولایت در محمد آقای ولسواله و سیدون که نگینه هم ورد استونز مطرح کوی.
در وقت لوگر زن بسر کې خزي د خزينه ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتي خدماتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دلته ډېری خزي د کلتوري او مذهبي دلایلو له امله ترجیح ورکوي چې یوازې خزينه ډاکټراني درملنه وکړي، خو د خزينه ډاکټرانو د کمښت له امله د اړتیا نه پوره کیږي.
د ستونزې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان وومن وایي روغتي خدماتونو ته د افغان خزو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. یو ان وومن په 2015 کال کې په افغانستان دی وی خزی په توګه ژوند څنګه دی په نوم نوې خبر کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو راهیسې ویره د سفر محدودیتونه د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل شوی چې خځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای خځې خپل کورونو نه لوتلو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د خځې څنګه زیاته کړې هغه خځې چې لکورونو د وتلو جرأت پیدا کوي ځینې وختونه روغتون ته رسیدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې خځې دي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي څخه محرومي سي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې خځې د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د خځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې خځې لنډ او غیر صحي ژوند لري، په ځانګړې توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیرای خځې ان د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او دغه سازمان په ټکو ډیرای وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلی چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانې هم روغتیایي خدماتو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیایي خدماتو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحي د قریچوت په مشکلات جدي و مختلف مواجه ستن.
په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مندو ماشومانو لپاره د مناسب روغتیایي خدماتو نشټوالی دی. دا د مندو ماشومانو ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ د داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د نجونو پر زده کړو بندیز او د متحدو ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 سلنه مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو په ټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80 سلنه جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د څلیر ویسمیندو او یو سلو اووه شپېته نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.